د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجلې ته خراغلست دا نیم ساعت خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم چې په ترس کې په استونیا کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پاړه پر راپور سربیره نور مسایل هم در تخبرو او راپور نه پریلرو خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې جناقا الکوزا وړاندې کوي
ناتو د بهرنیو چارو وزیران افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په شرایطو صلاح شول. وسله والو د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې ملکیان وژلي. په لوګر کې د ناتو دوه عسکر وژل شوي او د پاکستان پوځ وایي وسله والو د دوی په یو کاروان وژونکي حمله کړې ده. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې امنیتي ستونزو او د افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو روزونکو له کمښت سره سره افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیتونو سپارلو په شرایطو صلاح شول. د ناتو عمومي منشي د استونیا په مرکز تالین کې خبري کانفرنس کې د خبرو په مهال وویل: موږ باید غلط تصور ونه کړو. پرمختګ به آسانه نه وي او ژر به هم نه وي. هغه څه چې واقع کیږي موږ به یې په عملي ډګر کې وینو. افغانان او نړیوال ځواکونه په سیمو واکمن کیږي. د افغانستان حکومت د مارجې په شمول په ډېرو سختو برخو کې خپلې پښې ټینګوي. زه هیله من یم چې موږ به په روان کال کې افغانانو ته د مسؤلیتونو سپارل پیل کړو. د ناتو عمومي منشي دا هم ویل افغانستان څخه د وتلو لپاره عجله هم نشته او د مسؤلیتونو د سپارلو عملیه به په تدریجي ډول د شرایطو په اساس وي نه د مهال ویش په اساس. ناتو او امریکا پلان لري چې د 2011 کال په اوړي کې خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. د ناتو عمومي منشي د پنجشنبه په ورځ ویلي و د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د نورو 450 روزونکو اړتیا ده. تیر شپه د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ ته نږدې په یو ملکي موټر وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د موټر 15 تنه سپرلۍ وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو ته وویل دا کسان واده ته روان ول چې نامعلومو کسانو ورباندې برید وکړ. د عبدالضیا په وینا وسلوال له پیښې وروسته تښتېدلی دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. ناتو وایي د دوی دوه عسکر د جمعې په شپه په لوګر ولایت کې له وسلوالو سره د جګړو په جریان کې وژل شوي دي. ناتو نن په بیان کې وویل په جګړې کې د طالبانو د ځان وژونکو د یو قومندان په شمول 15 تنه وسلوال هم وژل شوي دي. د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د یو شمېر قومي مشرانو په مرسته شاوخوا 100 تنه وسلوال له دولت سره ملګري شوي او خپلې وسلې چارواکو ته تسلیم کړي دي. په هرات کې د سولې د کمیسیون مشر سید شریف مجددي ازادي راډیو ته وویل دوی به دې کسانو ته چې له دولت سره ملګري شوي د کار او روزګار امکانات برابر کړي. د کلو د پراختیا او بیارغونې د چارو وزیر جارالله منصوري وایي د سمنګان ولایت زلزله ځپلو ته یې بشري مرستې رسولي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مرستې د سمنګان د والي په مرسته په اړو کسانو ویشلې دي. ښاغلي منصوري زیاته کړه دا مهال یې عاجلې بشري مرستې زلزله ځپلو ته رسولي او د کورونو د جوړولو په برخه کې به هم له خلکو سره مرستې وشي. تیره اونۍ زلزلې د سمنګان ځینې برخې ولړزولې او خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني تاوانونه واړول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې د دوی په یو کاروان حمله کړې او وطن عسکري وژلې دي. دا حمله د شمالي وزیرستان د داتاخیلو په سیمه کې شوې ده. په دې حمله کې د پاکستان د پوځ 14 عسکر ټپیان شوي هم دي او په تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. په عین حال کې نن د شمالي وزیرستان په میرالي خارګوټي کې د هغو 4 کسانو مړی وموندل شول چې امریکایانو ته د جاسوسۍ په تور وژل شوي دي. د قرغزستان موقت حکومت وایي په دې هیواد کې د امریکا د پوځي اډې د برخلیک په اړه ممکن هر ډول پریکړه وځندوي. د ماناس پوځي اډه په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو ته د موادو رسولو په مقصد مهمه پوځي اډه ده. په روانې میاشت کې په قرغزستان کې د راپورته شوو شخړو او د قرمان بیق د رژیم له ړنګېدو راهیسې له دغې پوځي اډې څخه ډېرې کمې الوتنې شوې دي. د قرغزستان د موقت حکومت د صدراعظم مرستیال عمر بیق تکابایف روی ته ازاژانس ته ویلي د ماناس د پوځي اډې په اړه هر ډول پریکړه به د اکتوبر د میاشتې له انتخاباتو وروسته وشي. تکابایف چې په اساسي قانون کې د بدلون چارې ورپه غاړه دي دا هم ویلي د موقت حکومت ځینې چارواکي غواړي چې امریکایان له قرغزستان څخه ووځي خو ځینې نور بیا دا ډول نظر نه لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي د قرغزستان موقت حکومت واشنگتن ته ډاډ ورکړی چې د ماناس پوځي اډې څخه کار اخیستو ته دوام ورکړي. کلینتن په استونیا کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل روسیې د امریکا لخوا د ماناس هوایي اډې څخه له ګټې اخیستنې سره کوم مخالفت نه ده ښودلی او ماسکو پینټاګون ته اجازه ورکړی چې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د موادو رسولو په مقصد د روسیې له فضا څخه کار واخلي. د قرغزستان د موقت حکومت مشر روزا اوتنبایوا ویلي حکومت به د جون په میاشت کې چې له ماناس اډې څخه د امریکایي ځواکونو د ګټې اخیستنې تړون پای ته رسیږي دا قرارداد د یو بل کال لپاره هم وغځوي. د یو بل خبر له مخې د قرغزستان لرې کړای شوی جمهور رئیس قورمانبیک باقیف وایي هیواد ته د جمهور رئیس په توګه د ستنېدو اراده نه لري خو یو ځل بیا یې دا خبره تکرار کړه چې استعفا یې نه ده منلې. باقیف د بیلاروس په مرکز منسک کې په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې. نوموړی د شخړو له وجې د قرغزستان څخه وتلو ته اړ شوی او دا مهال په بیلاروس کې تبعید دی. نن د عراق په مرکز بغداد او نورو برخو کې د موټرو په بمی چاودنو حملو کې لږ تر لږه 50 کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شول. درې بمونه د شیعهګانو یو مسجد ته څیرمه، یو په یو مارکیټ کې او یو بل بم د بنسټپالي مذهبي مشر مقتدا الصدر سیاسي دفتر ته نږدې وچاودېدل. دا بمی چاودنې په داسې حال کې شوې چې په تیرو څو ورځو کې د عراق امنیتي ځواکونو القاعده شبکه وځپله. د بغداد له چاودنو مخکې د ورځې په پیل کې په انبار ولایت کې د سړک تر غاړې څو چاودنې وشوې او اووه کسان پکې ووژل شول. راپورونه وایي د هغو دریو تنو امریکایانو چې شاوخوا له 9 میاشتو راهیسې په ایران کې بندیان دي د دوو تنو روغتیایي حالت یې ښه نه دی. یو سویسی ډیپلومات د پنجشنبې په ورځ د تهران په ایوان زندان کې له دې بندیانو سره وکتل. د دغو دریو تنو امریکایانو میندو له اسوشیتد پریس اژانس سره مرکې کې ویلي سارا شاورد نسایي ناروغي لري او له خفګان څخه ځورېږي. بل بندي شان باور د ګیډې ناروغي لري. دا دوه تنه له بل امریکایي جاش فتال سره یو ځای د جولای په 11مه هغه مهال نیول شوي ول چې په عراق غرونو ته د ختلو په جریان کې په غلطۍ کې ایران ته اوښتي ول. د نیول شوو کورنیو هغه تورونه رد کړي چې وایي اولادونه یې امریکا ته جاسوسي کوله. او د نړۍ د شلو سترو هیوادونو د مالي چارو وزیران او د بانکونو رئیسان نن په واشنگټن کې جرګه کیږي او د نړیوال اقتصاد د تحرک په اړه به بحث وکړي. که څه هم چې د نړۍ اقتصاد د توقع په خلاف په چټکۍ سره د رغونې او ښه کېدو په حال کې دی، نړیوال وجهي صندوق خبرداری ورکړی چې د بډایو او ودې په حال کې هیوادونو ترمنځ واټن مخ په زیاتېدو دی. دا او د سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو ته وګورئ چې د سهار له او د مخام تر او خبريږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د استونیا په مرکز تالین کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې یوه مهمه موضوع افغان قواو ته په هیواد کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو مسله ده. پر دې موضوع راپور درکوو او بیا د امنیتي چارو له یو کارپو سره خبرې کوو چې آیا افغان ځواکونه د هیواد د مستقلانه دفاع توان لري؟
متاسفانه چې د افغانستان دفاعي قوتونه تر اوسه پورې دغې مرحلې ته نه دي رسېدلي چې دوی مستقلانه دفاع وکولی شي او د وړو ښارونو هم دوی دفاع وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي. په استرالیا کې د افغان سفارت یو مامور په یوې استرالیایي میرمنې په تجاوز تورن شوی. د دې موضوع پر تفصیل به مو خبر کړو او که دا خبرې مجله تر پایه واورئ پر نورو موضوعاتو هم راپورونه اوریدای شئ. د دې خبرونې لومړی موضوع د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د استونیا په مرکز تالین کې موافقه وکړه چې له افغانستانه به خپل پوځیان په تدریجي ډول باسي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې نن سهار غونډې ته د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن وویل چې د ناتو لپاره د افغانستان پوځي ماموریت تر بل هر پوځي ماموریت خطرناک دی. د ناتو د عمومي منشي څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې روان کال به په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارل پیل شي. خو ناتو وایي چې د دې پریکړې مطلب دا نه دی چې موږ به په دې کار کې بیړه کوو. د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن د استونیا په مرکز تالین کې ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکې کې په دې ارتباط وویل موږ تر هغو افغانستان نه پرېږدو چې ډاډ ترلاسه نه کړو چې د افغانستان امنیتي ځواکونه کولی شي چې د دغه هیواد امنیت په خپله تعمین کړي. اندرس فوګ راسموسن زیاته کړه چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره تقسیم اوقات نه شو جوړولی. دا کار به تدریجي له شرایطو سره سم ترسره کېږي. د تر دې مخکې د ناټو سرمنشي ویلي وو چې افغانانو ته به د امنیت د سپارلو چارې ژر پیل شي. راسموسن څرګنده کړه چې لا هم د ترورستانو ځالې د افغانستان د پولې پورې غاړه شته چې دغه هیواد تهدیدوي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو په برخه کې ویل کېږي چې یو شمېر یې په اداري فساد اخته دي. د افغانستان د دولت په برخه کې هم ګڼ رپورټونه د اداري فساد او کمزورې ادارې په اړه خپاره شوي دي. په داسې حال کې څرنګه کېدای شي چې ناټو پر دغو ځواکونو اتکا وکړي؟ د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د دې ستونزې په اړه وویل:
That's actually the process we have now initiated. We have a training mission. We will train and educate Afghan soldiers.
دا هغه بهیر دی چې موږ پیل کړی دی. موږ یو روزنیز پروګرام لرو. افغان عسكر او پولیسو ته زده کړه ورکوو او له دې لارې به د هغوی د کار کیفیت ښه کړو. موږ له شاغلي کرسي او د هغه له حکومت سره په ارتباط یو. څو د وی سم ادارې درامنځته کېدو لپاره چې له اداري فساد سره مبارزه د حقې برخه ده چې وکړو.
Corruption and drug trade.
په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونه غواړي چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او د پاکستان له لارې د ناټو اکمالاتي لارې له ستونزو سره مخامخ دي، نو په داسې شرایطو کې ناټو څرنګه خپلو اهدافو ته رسېدلی شي؟ د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل:
Actually, quite the opposite is the case.
په حقیقت کې مسله سرچپه ده. په تیرو دریو څلورو میاشتو کې متحدانو او ملاتړیو افغانستان ته نور پوځیان استولي دي. له اسف سره د مرستندوی هیوادو شمیر زیات شوی دی. په حقیقت کې څه چې موږ وینو په افغانستان کې زموږ له ماموریت سره د نړیوالې ټولنې ژمنې دي چې تر پخوا جدي دي.
An even stronger international commitment to our mission in Afghanistan.
د ناټو غړو هیوادو تیر کال د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې پلان ملاتړ وکړ چې د افغان ځواکونو د روزلو بهیر ګړندی شي او د دې لپاره افغانستان ته روزون کې واستوي. د افغان پوځیانو او پولیسو د روزلو یو اساسي هدف له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي څو د افغانستان امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
په تالین کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. دا غونډه پرون پیل شوې ده، نن هم روانه وه او نن د ورځې په جریان کې موږ په دې اړه په تفصیل سره راپورونه درلودل. د ازادي راډیو خبریاله فرشته جلالزی د دې موضوع په اړه د راپورونو ورکولو لپاره په تالین کې ده. فرشته، نن خو په غونډه کې په تالین کې خبرې ډېرې زیاتې وې، چارواکو زیاتې خبرې وکړې. که د غونډې یوه لنډه کتنه وکړي چې له سهاره تر اوسه پورې مهم موضوعات کوم وو؟
د سهاره تر اوسه پورې چې کوم کنفرانسونه وسول، هغه د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلنټن و چې په مشخص ډول یې په افغانستان خبرې وکړې او په نړۍ کې په ځینو نور عمده مسایلو او همداراز د ناټو عمومي منشي و چې د افغانستان پر حالاتو یې خبرې وکړې. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر و چې نن یې د استونیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه خبري غونډه کې څرګندونې وکړې او هغه هم په افغانستان کې د استونیا د ماموریت په ارتباط و، او دا چې د ناټو ځواکونه نو په عمومي ډول هغه مسایل چې د نن ورځې په جریان کې اوربانې ډېر بحث شو، هغه د افغانستان د په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ماموریت او د دې ماموریت تدریجي راغونډول او همدارس په افغانستان کې دننه د ظرفیتونو پیدا کول او همدارس د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تعلیم تربیه مسله و چې ډېر بحث ورباندې وشو د کنفرانسونو په جریان کې. او هغه څه چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلنټن د افغانستان په ارتباط ول خورا مهم و، دی ویل چې د افغانستان حکومت کې پرمختګونه سوي دي، دی ویل چې د امریکا متحده ایالات واشنگتن ته د جمهور رئیس حامد کرزي د سفر د پلاردي او سره دي چې دني مشکلات ته خو د افغانستان حکومت ډېر مثبت پرمختګونه کړی دي او هم دراسه کابل د فرانس د ارتباطي خبري وکړه او دوی ویل چې ډېر مسایل به چې د افغانستان د امنیت سره په ارتباط کې دي دا به د کابل په کنفرانس کې مطرح شي. او دوی ویل چې د ناټو عمومي منشي چې د افغانستان په ارتباط خبري وکړه، هغه ویل چې له افغانستانه د ځواکونو د تدریجي وتو یو هدف هم دا دی چې په افغانستان کې د ننه ظرفیتونه لوړسي او په افغانستان کې د ننه د امنیتي ځواکونو دومره صلاحیتونه دومره لوړسي چې دوی وکولای شي په خپل وطن لپاره امنیت تامین کړي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مول چې دا ډېره طبیعي خبره ده. د هر هیواد خلک د دې مسؤلیت لري چې د خپل ځان امنیت خپله وساتي، نو له افغانستانه به هم بالاخره نړیوال ځواکونه وځي، خو دا وطنه به داسې نه وي چې افغانستان کې به د ظرفیتونو تر پیدا کېدو مخکې داسې کوم کار کېږي. دوی وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو ودرېدل، بعد له هغه دا ډېره طبیعي خبره ده. هر هیواد به د خپل امنیت د ساتلو لپاره خپله کار کوي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان حکومت په شدت په دې مسله باندې کار کوي چې څنګه کولای شي خپل امنیتي ځواکونه تقویه کړي. او همداراز نفو د عمومي منشي هم دا وویل چې د ناټو له غړو هېوادونو څخه یې دا غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره نور روزونکي واستوي. او ده وویل چې په افغانستان کې به سره له دې چې د ناټو ځواکونه د تل لپاره نه وي، خو تر هغو به وي چې په افغانستان کې ضرورت شته.
ډېره زیاته مننه کوم فرشته جلال زوی. بله بله، ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه فرشته جلال زوی. د ازادي رادیو خبریاله چې د استونیا له مرکز تالین څخه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې په اړه معلومات راکول، د نننۍ ورځې د بحثونو او هغه مسایل چې هلته خبرې پېښې شوې دي، البته په مهمو خبرو کې چې د بهرنیو چارو وزیران خبرې پې کوي په تالین کې، یوه مهمه موضوع پر نورو مسایلو سربیره داده چې د افغانستان د امنیتی چارو مسؤلیت باید په تدریجي ډول افغان ځواکونو ته وسپارل شي. افغان ځواکونو ته د امنیتی چارو د مسؤلیتونو سپارل څومره ممکن دي؟ څه خطرات لري او څه ښېګڼې لري؟ آیا افغان امنیتی ځواکونه د دې توان لري چې د هیواد په اوسنیو حالاتو کې، په اوسني امنیتی حالت کې، د افغانستان مستقلانه دفاع وکړي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادي رادیو خبریالې ماریا صدیقی د امنیتي چارو کارپو جنرال امرالله امان سره مرکه کړې ده.
جنرال صاحب، د ملګرو ملتونو عمومي منشي په استونیا کې د ناتو د بهرنیو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت د مسؤلیت چارې به په نږدې راتلونکي کې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. ستاسو په نظر افغان ځواکونه به د ده هم مسؤلیت وس ولري؟
متاسفانه چې د افغانستان دفاعي قوتونه تر اوسه پورې دغې مرحلې ته نه دي رسېدلي چې دوی مستقلانه دفاع وکولی شي او مستقلانه د دغه تورې پدیدې مقابل کې وجنګېږي او د تمامي تعزيز افغانستان نه بلکې د وړو خارونو هم دوی دفاع وکړي. لپاره دې چې خپل د نړیوال قوتونو د تروسو پورې موږ دفاعي قوتونو باندې دومره توجه نه ده کړې، دومره زیستې نه دي ورته تعلیم تربیت شفافي ده نه مسلکي ده. تروسو پورې دوی د جنگي افزارو د اکمال له اودې نه تروسو نړیوال نه ده وتلې. تروسو دوی سره داسې وسایل نه چې دوی عملا د جنگ د جرته وربوده انګي او د دې دفاع وکړي. متاسفانه دوی خلیل اسپیدی دوی بزی اما دا پی وراندی زلرم چه کچی تا در رقم گنگ او رون عمل دوی کوي، نو افغانستان رزی با یو دردیا دی تور وری زلان دی قرار پیدا کهی او دی سماره با نو گرد تا غز خطونه تا وردی نکه ولسم دی سپتمبر که چه امریکا دی کاسی نو تکله.
استاسو پا نظر دی ناتو چرواکی ولی پا وسانه شرایطی که دی افغانستان دی امنیت دی تنگخت مسئولیت افغان ځواکونو ته ورکړ؟
ګومان دومره قوی نه لرم په دې باندې چې دوی په دې خبر عمل وکړي. لپاره دې چې اوس د دوی ژوند افغانستان اوس خپله د نړیوالې جامع سره یو ځای شریک شوی ده، نړیوال ژوند سره یو ځای شوی ده. دوی که دغه خطرات دوی ته احساسي، نو دا خطرات دوی خپل کور کې هم ویني. زه اغلب هم په دې باندې باورمن نه یم چې دوی په دې باندې عمل وکړي.
دا خو یو حقیقت دی چې ناټو هم نه غواړي چې د تل لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان امنیتي بنسټونه د هیواد امنیت د ټینګښت مسؤلیت پر غاړه اخیستلو لپاره کوم مسؤلیتونه دی لري په مخ کې چې باید دغه لپاره مخکې دی آماده واوسي؟
لومړی مسؤلیتونه خو صادقانه عمل ده چې د افغانستان د خلکو مقابل کې دوی صادقانه عمل وکړي او د دغه فساد مرحلې نه باید ووځي حکومت. په زمین کې په حکومت باندې د خلکو باور جلبېدل دویمه مرحله ده چې دا ډېر مهمه ده. ورسره درېیمه خبره یې دا ده چې خپله موږ دفاعي قوتونه لا تروسه پورې اکمالات لحاظ نه دي اکمال شوي. دوی خپله ډېرې کمبوتګانې لري، فرضاً د وسلې له لحاظه کمبوت لري، د قوای هوایي د طیارو له لحاظه کمبوت لري، د توپچي له لحاظه کمبوت لري، د ټانک له لحاظه کمبوت لري، د پرسونل له لحاظه کمبوت لري. کوم واټن د بې باورۍ له امله چې د خلکو او د حکومت په مابین کې وجود راغله ده یا دوی خپله راوسته نو په هغه اساس باندې دوی دغه خالیګاوي دي چې پاتو کړو چې دوی ونه څه کولی هغه رقم چې د افغانستان د مملکت د اراضۍ د دفاع په خاطر باندې پیشبیني شوی هغه رقم د تر اوسه پورې نه په اردو کښې نه په پولیس کښې نه په امنیت کښې جذب نه شولو او انګېزه یې ورته ور نه کړه. با انګېزه خلکو ته لپاره حکومت هېڅ نوه کار نه ده کړی. بینام په دې باندې زه ډېر سخت بې باوره یم. بینام دوی د اول د با انګېزه خلک راټول کړي او هغه اعتماد چې دوی له لاسه ورکړی د افغانستان خلکو ته اعتماد یې پېرولي فساد د ادارې کم کړي او امنیتي قوتونه دې اکمال کړي. ورته
د امنیتی چارو کارپو جنرال امرالله امان و چې له ازادۍ راډیو سره د افغانستان د امنیتی ځواکونو د وړتیا په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د برتانی ټایمز ورځپاڼې نن په خپله ګڼه کې راپور ورکړ چې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو دو مهمو قمندانانو ترمنځ سخت اختلاف پیدا شوی او دواړه هڅه کوي چې په دې سیمه کې د طالبانو کنټرول لاندې سیمې خپلې کړي. ورځپاڼې ته قومي مشرانو ویلي دي چې د طالبانو د قیادي شورا د دغو دوو قمندانانو ترمنځ اختلاف کیدی شي په یوه خونړۍ جګړه بدل شي. عصمت سروان د ټایمز ورځپاڼې د دې لیکنې پر اساس راپور ورکوي.
ټایمز لیکلی چې قومي مشرانو او د طالبانو دوهم درجه قمندانانو دې ورځپاڼې ته ویلي چې دا دوه لوی طالب قمندانان د جګړې پر کنټرول له یو بل سره سیالي لري. دا دواړه قمندانان ملا عبدالقیم ذاکر او ملا اختر محمد منصور د ملا برادر له نیول کېدو وروسته د هغه پر ځای وټاکل شول. ملا برادر د فبروري په میاشت کې د پاکستان په کراچۍ کې ونیول شو خو د طالبانو مشر د هغه مسؤلیتونه وویشل. ملا ذاکر د طالبانو د پوځي عملیاتو مشر وګماره خو ملا اختر محمد منصور ته د لوجستیکي چارو مشري وسپارله. په هلمند کې قومي مشران وایي چې دواړه په دې خوابدي دي چې دوی ته د ملا برادر په شان د عملیاتي چارو کامله مشري نه ده ورکړی شوې. د هلمند د والي ویان داود احمدي هم د طالبانو ترمنځ اختلاف تاییدوي او وایي چې دوی ته هم دا ډول راپورونه رسېدلي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د طالبانو د دې دوو مهمو قمندانانو ترمنځ د اختلاف راپورونه رد کړل خو د ټایمز ورځپاڼې پر اساس هغه په عین حال کې وویل چې ملا ذاکر دفاع وزیر دی او د ملا برادر ځای نیونکی. زبیح الله مجاهد دا هم وویل چې طالبان دې ته وخت نه لري چې په خپل منځ کې وجنګیږي ځکه چې دوی له خپل ګډ دښمن سره په جګړې کې ډېر مصروف دي. طالبانو تېره اونۍ د لویدیځوالو سره خبرو اترو ته د تیاري په باب د بریتانیا د سنډي ټایمز راپور رد کړی و. ټایمز د یوه قومي مشر له قوله چې له طالبانو سره اړیکې لري لیکلي وروسته له دې چې ملا برادر ونیول شو ګمان کېده چې ملا منصور به یې ځای نیونکی وي خو کله چې ملا ذاکر د عملیاتي چارو مشر یا په حقیقت کې د طالبانو دفاع وزیر معرفي شو منصور خوابدی شو. ټایمز لیکي چې د هلمند په مرکزي برخه کې کړکیچ زیات شوی. د مارچې د قومي شورا مرستیال حاجي معلم وایي چې په کراچۍ کې د ملا برادر له نیول کېدو وروسته د هغه پلوي جنګیالي رټل شوي او اوس د دوی ترمنځ وضعیت خراب دی. د وویل چې د ذاکر او منصور ترمنځ شدید اختلافات موجود دي. هر یو وایي چې دی د هلمند قمندان دی. دواړه په هلمند کې کسان لري خو ویل کېږي چې منصور هڅه کوي چې په هلمند کې د خپل قوم د خلکو په وسیله له خپل سیال څخه کنټرول ترلاسه کړي. یو قومي مشر ویل چې منصور خپل کسان د هلمند ټولو ولسوالیو ته لیږلي خو تر اوسه د دواړو ترمنځ جګړه نه ده نښتې مګر تاوتریخوالی موجود دی. خو ټایمز بیا وایي چې د طالبانو قمندان حاجي ملا ابراهیم دې ورځپاڼې ته ویلي دي چې ملا منصور د دوی دفاع وزیر دی. دغه قمندان په عین حال کې موجود اختلاف عادي بللی او ویلي دي دا ډول لانجې د دوی د قمندانانو ترمنځ ورځنۍ چارې دي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د روان کال د وږې د میاشتې په 28مه نیټه د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره به له ټولو موجودو امکاناتو کار واخلي. د دې وزارت ویان د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله د افغان او بهرنیو ځواکونو کمیت او کیفیت لوړ شوی او دوی د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره وروستۍ هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې تر هغې به په ناامنو سیمو کې د رایو مرکزونه جوړ نه کړي چې د انتخاباتو د کمیسیون د کارکونکو د ولسی جرګې د کاندیدانو او د رای ورکونکو امنیت نوی ټینګ شوی. ماریا صدیقی له کابل.
د دفاع وزارت پر ډاډمنه توګه وایي چې دغه انتخابات به د تیر کال په پرتله په ډاډمن چاپېریال کې وشي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی آزادۍ رادیو ته وویل چې افغان او نړیوال ځواکونه به د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت د ساتلو لپاره په بشپړه توګه هڅه وکړي.
نیروهای امنیتی افغان وقتی که تصمیم برای برگزاری انتخابات گرفته میشه،
دیوای هغه وخت چې د انتخاباتو د ترسره کېدو پریکړه وشي، افغان امنیتی ځواکونه به خپل بشپړ چمتووالی نیسي. د همدې چمتووالی سره سره پخوانی تجربې هم په پام کې نیول کېږي. د افغان او بهرنیو ځواکونو کمیت هم زیات شوی دی چې د هټول مکسره مرسته کوي چې له ټولو ظرفیتونو څخه کار واخلو. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان کال د وږې میاشتې په 28مه نیټه وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد معنوي خبرداری ورکوي چې تر هغې به په ناامن سیمو کې د رایو مرکزونه جوړ نه کړي چې د انتخاباتو د کمیسیون د کارکوونکو د ولسی جرګې د انتخاباتو او رای ورکوونکو د امنیت د ټینګښت ډاډ نه وي ورکړل شوی.
تمام نیروهای امنیتی ملي و بین المللي تقاضا دارن.
دای وی لټول افغان او نړیوال ځواکونه څخه غواړم چې د غوړه انتخاباتو د امنیت لپاره د هڅه وکړي او د حکومتستون د ډاډمن کړي، ځکه چې د حکومتستون په پوا امن سیمو کې صندوقونه کېږي. تر هغه چې موږ ډاډمن نشو چې د دغه کمیسیون د کارکونکو، څارونکو، کاندیدانو او رای ورکونکو ژوند له ګواښ سره مخ نه دی، د رای مرکزونه نه جوړوو. سره له دې چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د روان کال د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره لټول ظرفیتونه څخه کار اخیستل کیږي، خو په افغانستان کې د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. د روان کال د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په حق لاندېښنه په داسې حال کې څرګندېږي چې د یو شمېر کارپوهانو په وینا تېر کال هم د ولسمشریز انتخاباتو د امنیت لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی و، خو بیا هم په ځینو سیمو کې د ناامنیو عملا د رای یو شمېر مرکزونه وتړل شول.
www.azadi.com
او دا هم د مخمنی خبری مجله روسی موضوع د افغانستان او بخې د استرالیا رسنیو په دې هیواد کې د افغانستان سفارت د وی استرالیایي خزی په يرغمل کولو تورن کړی او ویلي دی چې د دې سفارت یو مامور چې په کانبرا کې د افغان سفیر په وینا اوس لکاره غوښ شوی هڅه کړې و چې پر دې خزی تجاوز وکړي. استرالیایي رسنیو همدارس په کانبرا کې د افغانستان سفیر هم د دې خزی په تهدیدولو تورن کړی. اسمت سروان د دې موضوع په باب په استرالیا کې له یو افغان کارپو ډاکټر احسان ازری سره چې د استرالیا د مطبوعاتو او نورو رسنیو راپورونه یې لنږدې کتلی دي مرکه کړې ده.
دا موضوع خو نن د استرالیا په ملي ورځپاڼه سي استرالیا نمیږي په دې کې یو راپور خپور شوی و. په دې کې لیکل شوی و چې یو میرمن په د افغانستان په سفارت په کانبرا کې برمته شوی و، بیا د خزه گاوندی سفارت په واسطه باندې د استرالیا فدرالي پولیس خبر کړی ده او بیا ورسته دوه موټر د پولیسانو ورغلي دي سفارت ته او د خزه لبر خلاصه کړی ده وستلې ده له کوره، او بیا ورسته دا ورسپونه هم له د خزه سره مرکه کړی ده او هم د افغانستان له سفیر سره مرکه کړی ده. په دې مرکه کې د خزی ویلی دی چې زه د سفارت یو کارکونکی و بیرولم او زه کله چې ما غوښتل سفارت نه وزم ټولې دروازې د الکترونیک په واسطه باندې بندې کړلې چې زه نه پرېښودم چې وزم.
دا کار چا وکړو؟ آیا په دې مسله کې د سفارت کوم مامور متهم دی او که په خپل سفیر؟
په دې مسله کې زیات جزئیات نه دی ورکړ شوی، خو دومره ویل شوی دی چې په خپل سفیر یو ځل ویلی دی چې دا هغه څوک چې دا تور پرې لګېدلی ده هغه سړی اوس له سفارت نه ویستل شوی ده، هغه اوس افغانستان ته استول شوی ده. امان الله جیهون د افغانستان سفیر په کانبرا کې چې ده دې سړي هم ویلی دی دا هیڅ واقعیت نه لري، دا یوه توطیه ده. او بیا وروسته د خپله د ښځې چې استرالیایي ده دې ویلی دی چې زه سفیر هم و بیرولم، ما ته ویلی چې ته هېڅ شی هم نشې کولی ځکه موږ ډیپلوماتیک مسؤلیتونه لرو، له دې لحاظه که ته هر څه وکړې څه کولی نشې. او بیا ورته ویلي دي چې ته یو لیک ولیکه، په دې لیک کې انکار وکړه چې دا یوه واقعیت نه درلود، دا یوه واقعي خبره نه وه. نو په دې مورد کې دا هم ویل شوي دي چې د استرالیا فدرالي پولیس هغه څنګه چې د سفارتونو د امنیت په اکله باندې ماموریت لري، دوی دغه قضیه تر څارنې او څېړنې لاندې نیولې ده، او تر اوسه پورې دوی د خپلو څېړنو نتیجه نه ده اعلان کړې.
آیا په دې برخه کې څه ویل شوي دي چې دا ښځه ولې سفارت ته تللې وه؟
داسې فکر کېږي چې دا ښځه سفارت ته غوښتل شوې وه څو ځله، ځکه داسې ویلي دي چې زه څو ځله تر تهدید لاندې نیول شوی یم، او په ځینو ځایونو کې داسې هم راغلي دي چې ځینې د جنسي تیری علامې هم موجودې وې.